السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې اورئ. لومړی هم نیمه نړۍ چې د ښځو اړوند مسئلې پکې راخیستل شوي، او ورپسې هم د ازادي راډیو ځانګړې مرکه یا د ازادۍ میلمه له یاده مباسي له ډاکټرې محبوبې سره پکې خبرې شوې دي. تر دې دواړو پروګرامونو مخکې په مکړه د دې ساعت خبرونو ته متحدو ایالاتونو خپل وګړو ته سپارښتنه کړې چې افغانستان ته د په هر دلیل چې وي له سفر کولو ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل ویب پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې یو شمیر ترهګرې ډلې فعال دي، او هغو امریکایي وګړي په دې هیواد کې د طالبانو لخوا د زندانی کېدو له خطر سره مخامخ دي. د بیان له مخې طالبان د مرستندوی ټولنو او د بشري چارو کارکونکو زوروي یا بندیانوي. بیان خبرداري ورکوي چې د بهرنیو وګړو فعالیتونو ته خای د شک په سترګو کتل شي، او د حقوق دین ولکېدو دلیل هم خای روخانه نشي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې بهرنیو اتباو او د غراز د نړیوالو مرستندوی ادارو کارکونکو ته د امنیت او خوندیتوب ډاډ ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ په اړه د بحث پریکړه پرون وځنډوله. د امریکا غږ د راپور له مخې ملګرو ملتونو بیګانه وخت وویل چې د دې سازمان د باور لیکونو کمیټې د افغانستان د دایمي استازولۍ د ترلاسه کولو په اړه دوه غوښتنې ترلاسه کړې، خو دا چې د دغو غوښتنو په اړه بحث اوس ځنډېدلی د لامل په اړه یې څه نه دي ویل شوي. د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په پریکړه کې ویل شوي چې د باور لیکونو کمیټه د غونډې د مشرتابه د وړاندیز له مخې د میانمار او افغانستان د باور لیکونو په اړه خپله پریکړه وځنډوي. د طالبانو له واکمنېدو راوروسته دا دریم ځل دی چې ملګري ملتونه د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ په اړه خپله پریکړه ځنډوي. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د حقوقو د دوه فعالانو جولیا پارسي او ندا پروانی او د هغوی د کورنۍ د غړو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. ښاغلی بنټ بیګانه وخته پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر لیکلی چې دا میرمنې اصلا باید نه وای نیول شوې. بنټ یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د بشري حقوقو مدافع فعالان، د نادولتي ټولنو کارکونکي، خبریالان او نور هغه کسان خوشی کړي چې د بشري حقوقو ملاتړ غږ اوچت کړی دی. جولیا پارسي د تلې په پنځمه د کابل کلایفت الله سیمې څخه نیول شوې وه، خو پرون فعالانو تایید کړ چې طالبانو نوموړی خوشی کړي. ندا پروانی چې د وږي په وروستیو کې له خپل میړي او یو ماشوم سره په کابل کې نیول شوې وه، د پنجشنبې په ورځ د طالبانو له بنده په ضمانت خوشی شوه. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای په دغه هیواد کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. دغه ادارې تېر ماښام په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تیرو څو ورځو کې دوی د خبریالانو د توقیف او له هغوی سره د ناوړه چلند څو پېښې کتلې دي. د خبر پاڼې له مخې طالبانو د یکشنبې په ورځ په پروان کې د تلو نیوز خصوصي تلویزیون خبریال روح الله سنگر او تر هغه مخکې په کندهار کې د تمدن تلویزیون خبریال عبدالرحیم محمدی او پروان کې یو بل خبریال زمیر زهیر توقیف کړی دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم په یو خبر پانه کې ورته اندېښنه څرګنده کړې. د رسنیو د ملاتړ د دواړو بنسټونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره توقیف شوي خبریالان خوشی کړي. د افغانستان درې تنه پخواني پیلوټان پرون په امریکا کې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د دې پیلوټانو کوچنی یو ماشینه الوتکه د برېښنا له مزي سره ولګېده، او په پایله کې محمد حسین موسوی او محمد بشیر صفدری چې دواړه 15 کلن وو او همداراز 29 کلن علی جان فردوسی مړه شول. پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې د الوتکې په اوکراین په اوریګن ایالت کې په داسې حال کې الوتنه کوله چې سخت لړه او غبار وو. ویل کېږي چې دغه افغان پیلوټان د پخواني افغان حکومت پر مهال د روزنې لپاره امریکا ته تللي وو. سپینې ماڼۍ وایي په پام کې لري چې د روان کال له پای ته رسېدو مخکې اوکراین ته د اضافي پوځي مرستې یوه بله بسته وسپاري. د دې بستې دقیق اندازه نه ده ښودل شوې، خو سپینې ماڼۍ پرون وویل چې په دې پسې به کانګرس د نورو مرستو په برخه کې له ځنډ پرته اقدام وکړي. ولسمشر جو بایډن د کانګرس له غړو په تیره له جمهوری پالو وکیلانو غوښتي دي چې زړه نازړه توب یوې خواته کړي او هغه طرحه تصویب کړي چې د سرحدي امنیت اسرائیل او اوکراین لپاره د سباند 100 میلیارډ ډالر بیړنۍ مرستې غوښتنه پکې کړي. په دې بستا کې د اوکراین برخه 18 میلیارډ ډالر ده. خبرونه له ازادي رادیو ناوړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غزه کې د تاوتریخوالي د سملاسي درېدو او د ټولو اسرائیلي يرغمل شوو د خوشی کېدو په اړه د یو پریکړه لیک پر سر رائے ورکونه وزندوله. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور لمخې دغه اقدام د دې لپاره وشو چې د اسرائیل د نږدې متحده امریکا د بل ویټو یا رد رائے مخنیوي وشي. د امریکا متحده ایالاتونو د تیرو جمعې په ورځ په غزه کې د سملاسي اوربان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ویټو کړ. یو شمیر لویدیځو هیوادونو لکه بریتانیا، جرمنی او فرانسې د اسرائیل چارواکو غوښتي چې غزه کې اوربان وکړي. خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي جګړه به تر هغو دوام ولري چې په خبره یې دا ډاډ ترلاسه شي چې غزه بیا د ترهګرۍ په مرکز نه بدلیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آسټن وایي له اسرائیل څخه د واشنگتن ملاتړ نه ماتېدونکی دی. نوموړي د دوشنبې په ورځ اسرائیل ته د سفر پر مهال له خپل د نږدې متحد څخه غوښتنه وکړه چې له حماس سره په جګړه کې د ملکیانو خوندیتوب ته ډیر پام وکړي. حماس سختدری زډاله د امریکا او اروپا لخوا د ترهګری سازمان په توګه پیژندل شوې ده. د امریکا د دفاع وزیر داسې مهال اسرائیل ته سفر کړی چې حکومتونو او نړیوالو سازمانونو په غزه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو جدي اندېښنه ښودلې ده. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې ده ویلي چې د اسرائیلي پوځیانو د تیرو څه باندې دوه میاشتو په بریدونو کې څه باندې 9000 کسان وژل شوي. اسرائیل وروسته تر هغه پر غزې بریدونه پیل کړل چې د 13 اکتوبر میاشتې په 8 نیټه حماس په اسرائیل په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 2500 نورې برمته کړل. او فنلاند پرون د دسمبر په 13مه له متحده ایالاتونو سره د پوځي همکاریو د پراخولو موافقه لاسلیک کړه. دا سند یو ورځ وروسته له هغه لاسلیک شو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ناتو په تلواله کې د غړیتوب په خاطر د هیواد ته خبرداري ورکړ. دا موافقه پر روان اپریل میاشت کې په ناتو کې د فنلاند د شمولیت له اصولو سره سم د واشنگتن سره د هیواد د اړیکو پراختیا ته رسمیت ورکوي.
نیما نړۍ
خسره دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درندستانو سلامونه می ومني. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر کورنۍ او کې خور او لور ته دیغوی حق د پلار نیکه په میراث کې نه ورکول کیږي؟
یو ورور ته خور ته حق ورکوي د ځان تننګ غني سي او غوټ خور هغه لمنه حق واخیست د سپیننګ یم چې خور لمنه حق واړي خپل حق بیلوي په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده.
دا کار له انساني او شري اړخ څخه څنګه دی؟
خور او خزي او لور او په مجموع کې د اوناسه طبقه ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی دی.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړي. قدر من اوردونکو خای تاسو هم لیدلی وی چې په یو شمیر سیمو کې کله چې خور یا لور د مجبوریت لمخې پلار نیکس خپات میراث کې حق وغوړي بیا پلار غنې لاغې سره په عام خبره مړی ژوندې بس کړي. د دینی عالمانو په خبره د پلار په شتمنۍ کې د ورور یوه برخه او د خور نیمه برخه حق زکه وی چې خور نیمه برخه نور د میړل کورس هم اخیستلی شي. په نتیجه کې د نارینه او ښځینه برخه مساوي راځي. یو میرمن چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو وايي په دې وروستیو کې دا چې د طالبان حکومت له دندې څخه لرې کړي ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. له همدې امله اړه ده چې له ورونو څخه د پلار په مال کې خپل حق بیل کړي. هغه وايي کله چې دا خبره ورونو ته یاد کړه هغه خپل کور څخه وویستله.
د کابل اوسنکی مریم هم وایي چې دا د ډیرای داسې کورنۍ شاید ده چې خور او لور ته د پلار نیکه په مال کې حق نه ورکوي، حال دا چې هغوی به هدا مجبور هم وي.
ستونزه واقعا په افغانستان کې ډېره زیاته لوی ده او په هر خوا کې لیدل کېږي. پریمانه پیمانه باندې یو ورور چې خور ته حق ورکوي دا ځان ته ننګ ګڼي چې غوږ خور راغله لمنه یې حق واخیسته، د بې ننګه یمه چې خور لمنه حق غواړي خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده او له حق نه انکار کول دا په کبیره ګناه کې راځي، ځکه چې موږ له حق نه انکار وکړو موږ د الله پاک له حق نوم نه چې هغه په هر مسلمان باندې پغه باندې ایمان راوړل او پغه باندې باور کول او فرض دي. نه کچیر یو څوک کړي خو فکر کوي چې دا کبیره ګناه ده چې په دغه اړخ باندې خیر دي باندې مولوی صاحبان ډېر کولی شي په جمعتونو کې خبرې وکوي، په نورو داسې مراسم کې چې غلطه ختمون واوسېږي، د خلکو تجمعات وکړي، ښځې د نر په حقوقو باندې او داسې د راز په حقوقو باندې خبرې وکوي. خو متناسب په افغانستان کې د ښځو په حقوقو باندې که هغه د هغې د میراث حق ده، که هغه د مهر حق ده، که چیرې هغه د یوې مېرمنې د خاوه په جایداد یاکې د هغې د حقه باندې هیڅوک هم په دغه اړه باندې خبرې نه کوي. او نو که چیرې باقي مسلمان یو څوک ځان ته وایي بد خور حق ورکړي او حق واخیستل شي، حق د دې لپاره ده چې هم ورکول شي اخیستل شي. دې وطنه نه ده چې ګواکې هغه د ورور لپاره بېنګي اوس، بلکې د دې لپاره ده چې خور هم د ورور په شان یو ده او هغه له ستونزو سره مخ کېدی شي، هغه ته اقتصادي مرات پیدا کېدلی شي. نو په دې اساس باندې که چېرې هغې ته د حق ورکول کېږي، دا به حق په واسه باندې میراث کم اوسي یا زیات اوسي، هر اقل تر یوه حده پورې خو هغه تېرېږي چې زموږ د اقتصادي مشکلات یې ورباندې حل کېدی.
افغان لیکواله وګی امیل هم ورته خبرې کوي. د نوموړې په خبره کله خو بی خو واده شوی جلی ته د میړه کورنۍ وای چې ورش حق دی دی وای خلا لبل پلاوی ورونه په مال او جایداد کې برخه نه ورکوي، بیا نو امدا خځې وی چې په څو لارو کې حیرانی وی.
خو چې د شتمن وو دارایي وو زمکه د شان دولت ته باور وکړي چې دا جلکې چې کله خپل ورور ته پلار دی خو فاتیو نو دی ویل چې دا زمون حق هم که تاسو تقسیمات کوي زما حق بچی دی. نو هماغه چې یو بل ته یې وکتل او بالاخره ورو دا جنجالونه دومره شو چې خپل مناسبات د خور سره هغه خور چې څومره نازولی وه او دوی ورته احترام درلود، دوی ښځې وو هغه چې مشوره وکړه چې نه باید دی واخلي ځکه ژوند دي ښه دی. ما چې که ښه دی که بد دی که هر څه دی خو دا خو حق دی، یعنی هغه میراث چې د پلار دوی ته رسیږي که په هر اندازه یي که نه هغه خو تعین شوی دی چې د دې میراث په څه وجه نیمایي دی. هماغه څوک ورته نه ورکوي، هماغه د تر اوسه پورې هغه د چا خبره وي کاشکې مه یاده وو. خو دې خوا ته ویلې میړه مې دوی وایي چې ولې حق دی وانشتې هغې خوا نه چې ما یاده کړه ویلې دغسې شو. نو دا ډېره سخته ده واقعا، دوی چې تعلیم یافته کورنۍ ډېر با رسوخه کورنۍ رسېدلي د شتمن کورنۍ وو، د دې حالت ډېر زیات د اندېښنې وړ وو. په دې سویه چې بالاخره په تلیفون کې په ګنځلو په جنګونو په دې شیانو تمام شو، څنګه شاعران پاتې شم قیدا نور خلک چې اوس خپل شور او آګاهي ته چې په دې عقله رسېږي هغوی به څه وکړي. دوی دغه سی یو برخورد کوي او دوی ته پیسې دونه غوي چې دونه شتمن هم او دوی نه غواړي هغه حق چې ورته ورکړي. دا هم پیغور ګڼي، دا هم شرم ګڼي، دا هم په دې ګڼي چې دا ولې داسې وکړي. دا خو همیشه د نارینه وي، میراث خو همیشه د دوی وي، نه دا چې واده یې وکړو بیا هغه راشي او حق وغواړي. نو دا خبرې په دې وطن کې جاري دي، دا خبرې شته دي. دې دپاره کار لازم دی، دې دپاره ډېر زیات څه یو ورځ دوه ورځ کافي نه دی. سیستماتیک دې دپاره باید کار وشي. مدني ټولنې، رسنۍ، دغه ملا امامان، دا ټول وظیفه لري چې په دې کې خلکو ته نصیحت وکړي، ځکه دا خلک دي دا خبرې دي چې په دې باندې ورو ورو اخر به یو ځای ونیسي، یو فیصدي ځای ونیسي، دې حالات نه باید ووځي. یعنی یو درد دی، ځکه اوس عدلي او قضایي مراجع نشته چې یو ښځه ورته ودرېږي. اوس وزارت زنانه نشته، اوس حقوق بشر نشته، دا څه وکړي نو چا ته کښېني؟ دا خو اوس دومره هم نشي کولی چې طالبان ته راووځي. هغه خو یې نه غواړي چې ملاتړ یې نسخت ده دی یا د امید یو دروازه مې ته پرانیست نه ده ډاډ نه لري خپل ژوند کې همیشه د دوی تلفي کیږي او دی ځخمي